السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2022 کال د فروری د میاشتې 26 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د سحر 10 بجو پخپرونه کې مو هر کلی کوم پخپرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ افتوار پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه واوري. اول د خبرونو سټکی د یوکرين ولسمشر لخپل ولس نغوختي چې د پلازمینې کیف په دفاع کې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی پسیمه کې د ډي اس ال انټرنیټ بوسترو باندې پابندي لګولې او د پېښور پولیس وایي د پوهنتون سره یو لوازنامه لاسلیک کړي چې په لمخه به د پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو کې زده کړه ورکول کیږي. تفصیل د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ولس نه غوښتي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د یوکرین په مرکزي ښار کې پرمختګونه کړي چې ورسره خلک پناه اخستو یا تښتېدلو ته اړ باسلی دي. چارواکو وار لمخه په مرکزي ښار کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د وروسته پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړي چې کله په ښار توغندي وشتل شول. د دفاع وزارت پرون ځایي اوسېدونکو ته وویل چې د یرغل کوونکو روسي ځواکونو د شا تمبولو لپاره د پټرول بمونه کاروي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزي ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني او ځکونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانې یو بل ښار ترنوپل ته منتقله کړې ده چې د پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. نوموړي وویل چې په یوکرین کې شاوخوا 3000 پاکستاني ځکونکي دي نو د ګیرو ځکونکو په خوندي ډول دراوستو په خاطر یې سفارتخانې د منتقلولو پریکړه کړې سو پر راوستو کې اساني وي. په عین حال کې په یوکرین کې د پاکستان سفارتخانه پرون په ټوټر پاڼه لیکلي چې وربار لمخه 15 دیش پاکستانی ځکونکي پولند ته منتقل کړل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک لارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته ګیر پاتې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوه ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي نو ځکه د دواړو لوریو نه خواست کوي چې لار دې ورته خلاصه کړي. لیویس چارواکي وایي دغه پوله د فروری په 24 وروسته لاغیو تړل شوه کله چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شو او 14 نور زخمیان شول. د مشال ریډیو خبریال له معلوماتو سره سم په چمن کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د دواړو لوریو ترمنځ خبرو اترو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی پسیمه کې په ډي اس ال انټرنیټ بوستر باندې بندیز لګولې او لزایولس نه بوستر راټولې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې دا بوستر غیر قانوني دي او ورسخه ترې ترهګر ګټه پورته کول شي. په بیان کې ویل شوی چې انتظامی د دغه بوسترو خلاف کاروایی پیل کړې ده. بلخوا د فروری په 15 په میرعلي کې د ځایي ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامی د پریکړې خلاف احتجاج کړی. یو احتجاج کوونکی شفقت داوړ مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې ورله مخه 3G 4G انټرنیټ نشته او د انټینا په ذریعه چې دوی ځان ته په ډي اس ال کنکشن انټرنیټ برابر کړو په بوستر باندې په بندي سره ترې محروم کړل شو. ځکه وایي چې دوی په دې انټرنیټ آنلاین کلاسونه اخستل او خلکو پرې کاروبارونه کول چې اوس د فیصلې له امله ډېر متاثره شوي دي. نو ځکه د یاخو په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د بیا په سیمه کې پی ټی سي او ډي اس ال انټرنیټ سهولت ورکړي. د پېښور پولیس وایي چې د پېښور پوهنتون سره یو لوازنامه لاسلیک کړي چې لمخه به د پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر محمد حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې د پولیسو په حق له د عام ولس تاثر بدلول او ځوان کول د پولیسو له کاره خبرول دي.
پبلک پرسپشن چې کوم پولیس ته یقینا هغې ته د امپروومنټ بهترې ضرورت دی. کمیونټي بیس پولیسنګ چې کومې خبرې دي ځوان کول او د پولیس ډپارټمنټ دا یو خواهش و پېښور پوهنتونو چې د یونیورسټي سټوډنټان مونږ د پولیس سره انګیج کړو.
د پېښور پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شکیل احمد چې دغه لوازنامه له پولیسو سره لاسلیک کړې پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به شاوخوا 300 زده کوونکي د شپږو اونو تربیت حاصلوي. دا به په مرحله واره توګه وي او د راتلونکي اونۍ نه به پیلېږي. او اخیری خبر د سپورتس د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندر سے اسلام آباد یونائیټیډ ته پشپګو منډو ماته ورکړه. د لاهور په قذافی لوبغالی کې شوې لوبه کې پرون لاهور کلندرز په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مقابلې ډلې ته د 109 رنزونو هدف ورکړ، خو اسلام آباد یونائیټیډ په ټاکل شوو 100 ورونو کې په هدف پوره کولو نه توانید او په 103 منډې په جوړولو سره میچ وبایللو. په لوبې ګټلو سره لاهور کلندرز پایلوبې یا فائنل میچ ته ووت. د پی ایس ایل پایلو بابا د لاهور کلندرز او ملتان سلطانز ترمنځ د فروری په 20 کیږي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. سورځو خپل ولنی رپورت طرف ته د یوکرین ولسمشر په داسې حال کې په خپل ولست سر خارکیف ته استعفا کول غوښته چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړي. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس ته یرغل په سر د روس په ولسمشر ولادمیر پوتین او بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګوي. د روس د بارنو چارو وزارت ویانې ماریا زخروا وویل چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بارنو چارو تګلارې ناکامي ښیي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د معلوماتو پر اساس جوړ شوی. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی په خپل ولس غږ کړی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبرداره کړي وو چې روسي ځواکونه به د مرکزي ښار کیف پر لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزي خارکیف ته نیولو کوشش وکړي. په عین حال کې په زرګونو اوکرینیان ګاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 25 په یوکرین د روس ته یرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وه چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا پر روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه وروسته له هغې مخې ته راغلې چې ولسمشر جو بایډن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ساکي وویل چې د امریکا دا اقدام یو واضحه پیغام لیږل دي چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریا زخروفا وویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښیي. هغې خبرداری ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسېدلي دي. د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ د فروری په 25 یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. سټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې، خو وی نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وارله مخه یوه بله ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ کې شاوخوا 15,000 سرتېري ځای پر ځای کړي وو، خو په تیرو 3 کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په عین حال کې روس د فروری په 25 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار له مخکې نه تمه وه چې روس به د دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په یوکرین د روس د برید له امله لږ تر لږه 100,000 کسان له هغه هېواده وتلي دي. یو این ایچ سی آر د فروری په 15 ویلي دوی هڅه کوي چې د یوکرین نه له راویستل شوو کسانو سره مرستې وکړي. دا له هغې وروسته ده چې د فروری په 24 روسي عسکرو په یوکرین برید وکړ او په یو شمېر ښارونو لویو هوایي ډګرونو یې راکټي بریدونه وکړل. هلته په یوکرین کې ډېر خلک لا منختي دي او د وتلو کوششونه کوي. په دغو کې د پاکستان زده کوونکي هم شامل دي چې له یوکرین نه محفوظ ځای ته د وتلو په تکل کې دي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
ملګرو ملتونو ویلي پر یوکرین د روسیې د برید له وجې لږ تر لږه 100,000 کسان د دغه هېواده راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند شیبیا منتو د فبروري پر 15 په جنیوا کې ویلي چې دغو بې ځایه شوو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودي دي او ګاونډیو هېوادونو مالدووا، رومانیا او پولینډ ته تللي دي. اورېدونکو، بلخوا په یوکرین کې لا هم حالات خراب دي. دا له هغې وروسته ده چې د فبروري په 24 سهار وختي روسي ځواکونو د یوکرین په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پر هوایي ډګرونو پوځي تاسیساتو راکټي بریدونه وکړل. بلخوا د یوکرین د مختلفو سیمو نه د خلکو د وتلو لړۍ هم روانه ده. په دغو کې هغه پاکستانی زده کوونکي هم دي چې د یوکرین په مختلفو ښارونو کې دا وخت انختی دي او د وتلو هڅه کوي. موږ په دغو کې د یو څو زده کوونکو سره خبرې کړې دي. د خرکیب ښار په پوهنتون کې د طب یو زده کوونکی ګلریز همایون د وروستیو حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
السلام علیکم جی، میرا نام ګلریز همایون ہے.
زما نوم ګلریز همایون دی او زه د خرکیب یونیورسٹی د دریم کال زده کوونکی
یم. اور اس وقت جب
تاسو ته معلومه ده چې د یوکرین او روس جنگ نښته دي،
زورو شور پہ
اور ہم لوگ موږ له سهارا د زمکه لاندې میټرو یعنی ریل گاڑی سټیشن کې ناست یو. له سهارا مو هیڅ نه دي خوړلي، نه مو څه خوړلي او نه مو څه خلی. له سهارا د لاوارسو په شان دلته ناست یو. د څومره ملکونو زده کوونکي چې وو وستل شوي. هندوستاني زده کوونکو ته هم خپل حکومت ویلي چې تاسو به وباسو د هنګری لاري، خو د پاکستان د سفارت له اړخه مونږ ته هیڅ نه دی ویل شوي.
اوریدونکو، مونږ په دنیپرو ښار کې چې د یوکرین د مرکز کیف نه 8 ساعته لري دی، هلته مو د یوې بلې زده کوونکي ندا حسن سره خبرې کړي دي. ندا هلته د طب زده کړې کوي. ندا، که تاسو را سره لږ د خپل ځان باره کې معلومات شریک کړئ.
میرا نام ندا حسن ہے اور میں بیسیکلی ایم فرام اسلام آباد. میں یہاں پہ میڈیسن کی اسٹوڈنٹ ہوں.
زما نوم ندا حسن دی، زه د اسلام آباد نه یم او دلته د میډیسن زده کوونکی یم. زما دلته شپږ کال وشول، دا زما اخیری کال دی او زه د یوکرین په دنیپرو ښار کې یم چې د کیف نه 8 ساعته لري دی.
ندا، تاسو چې اوس کوم ښار کې یې نو هلته څه حالات دي، خلک څه وایي او تاسو سره نور څومره زده کوونکي دي؟
ویسے آل اوور یوکرین میں اچھے خاصے اسٹوڈنٹ
ہیں. پٹول یوکرین کے ہر ڈیر سکون کی دیش پگ یا اوزر خوبوی خو زما پدی خار کی پنزل سوا یا شپاڑ سو دی او ٹول انختی دی. حالات دلتا ڈیر غیر یقینی دی، زکا چھ دلتا روس پو خارونو حملے کوی. ہر یو خار دا حملے لاند دے، زنی سکون کی پو بنکرو کی پٹشی وی دی. زکا چھ کم خار کی ام نو دلتا نسبتاً حالات خدی خو زر لاسن شموائلے، زکا چھ سنگ روس یو پو یو خار پو نخ کوی نو دا سخکاری چھ پو جغرافیائی تو بل نمبر زما د خار دی.
نمبر وائز وہ اٹیک کر رہے تو اب اگلا سٹی کا نمبر جو ہے وہ میرا بنتا ہے جیوگرافیکلی.
تاسو چوس ته دغه خار اوځي کنه، نو تاسو مخ کې چې کله حالات خرابې دل د پاکستان د سفارت یا کنسولیټ سره مو رابطه نه وکړي یا هغوی درته د وتلو پاره څه نو ویلي؟
اچھا، پاکستانی امبیسی کا رول جو تھا،
د پاکستان د سفارت رول بارے کې زنه په هیګم چې هغوی څنګه په دې حالات کې خپل کردار تر سره کوي او زه یې څنګه بیان کوم. ځکه چې کله لومړی مونږ د دوی سره رابطه کوله نو دوی راته وویل چې حالات خدي تاسو یې سار شي. ټولو سفارت خانو خپل ځکونکو ته ویلي چې تاسو د دې ځایونو نه اوسئ ځکه چې دلته به جنگ کیږي.
اوس باقی جتنی بھی امبیسی سی فورنر امبیسی ان کے سٹوڈنٹس وہاں سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے، وار ہوگی.
ندارت دا هم ول چې دوی تا چونکه معلومه و چې حالات خرابې دو طرف ته روان دي، نو د ځانونو لپاره د خوراک بندوبست هم کړي وو، خو اوس کوشش کوي چې چرنوبل ته لاړ شي او له هغه ځای نه بیا بل خوندي ځای ته لاړ شي. په دغو زده کوونکو کې یو د پېښور عدیل احمد هم دی چې د طب په لومړي کال کې دی. دی وای اوس هڅه کوي چې له یوکرين نه اوسي.
زما نوم عدیل احمد دی، د پېښور یم او دلته د اول کال ایم بی بی ایس زده کوونکی یم. په 15 فروری موږ ته معلومه شوه چې روس په یوکرين حمله کوونکی دی. موږ یونیورسټي ته وویل چې آنلاین کلاسونه پیل کړي چې موږ له دې ځایه ووځو. خو یونیورسٹی کلاسونه آن لائن نکو. نمون پاکستان سفارت سره رابطه وکړه چې زمون مدد وکړي. نو د سفارت هیڅ جواب را نغی. نو زمون د پاکستان له حکومت او وزیر اعظم عمران خان نه خواست چې مهرباني وکړي دا مسله جدي واخلي.
پلیز خدا را آپ تھوڑا سیریس لے اس میٹر کو.
اوریدونکو، بلخوا د کیف په شمول د یو شمیر ښارونو نه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د خرکیف په ښار کې د طب پوهنتون یا خرکیف نیشنل میډیکل یونیورسټي کې مو د زاهد علي سره خبرې کړې دي. زاهد علي د بونیر دی او هلته د طب زده کړې کوي. زاهد، که تاسو را سره لږ وروستي حالات شریک کړئ.
تقریبا 30 پلس سټوډنټس ټول پاکستانیان چې کوم دی هغه 300 د پاتې دي.
خا سمه ده. او دغه تستاسو چې اوس ځای کنه، نو کوم ځای ته ځای؟ اوس بندوبست مو ځان د پاره د تلو کړو.
دا اوس موږ دې به ته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کې اوپر دې او ټرنو پیل پر لار شي، او دې ځای نه به تاسو بیا یو بندوبست ویل کو چې پاکستان ته لار شي کنه یا بل مېتا. دې ځای نه به بندوبست کو چې اونګې دې ترانسپورټ نشته، نوکو په ټرین کې ټیکټ میلاوي دو ښه کنه میلاوي دو نو بس بیا موږ دلته پاتې یو.
د ترانسپورټ څه بندوبست مونږ د کړي ځان لاوسه پوری
نه جی دلته ایمرجنسي دا کرفیو دی. دوه ټول ترانسپورټ او سٹورز او ورشیز باندې دی.
نه چې کرفیو دی نو بیا به څنګه بدا کوي؟
دا جی هغه چې موږ بندوبست کړی دی او ټرین د غیر لیګل ایډنټیشن چې تاسو انته بلل شي ټیکټ په واله او بس ډایرکټ پتا سو
او تاسو څومره کسان یې اوس چې د پاکستان څومره زده کوونکي دا غلط ستاسو سره یوازې ستاسو په دې ښار کې؟
زمونږ په دې ښار کې تقریبا 40 تباته خلک دی پاکستانی سټوډنټس.
او دا ټول د میډیکل سټوډنټس دي کنه؟
او جی د میډیکل سټوډنټس دي، بګر سره کې ډینټل دي.
او تاسو سره جنکی هم دي په دې سټوډنټس کې، په دې زده کوونکو کې؟
او جی زمونږ سره په دې مونږ پاکستان او نور ریجن
کې سمدا. او زاهد، تاسو چې بهر وینئ کنه، نو حالات څنګه دي؟ او لکه د ډزو آوازونه اوریدل کیږي کنه، څنګه حالات دي تاسو چې بهر
ګورئ؟ په میټرو سټیشن کې شپږ چونکې 15 بجې باندې موږ هاسپټل ته راغلو، دلته اوس بیا دوباره ډېر زیات ډزې شروع شوې. زمونږ په دې هاسپټل کې موږ کرکټ ولا وکړه، ډېر ډزې خو اورېدې. زمونږ دغه راغی د کټي والډن طرف نه چې تاسو لاړ شئ بیا میټرو سټېشن ته چې انډرګراوند شئ نه پوه
شئ. او د کور والو سره مو په دې هر څه کې رابطه شوې ده، ځکه هغه خو به ډېر فکرمند وي.
او جی زمونږ رابطه شوې ده، خو هغه څه کولی نه شي ځکه چې دواګانو نه علاوه نور څه کېږي نه. فلایټ او ایئرپورټ زار څه طرف بند دي، نو دلته انډیسین څه نشي کولی. اوس په پاکستان سپیسیفک فلایټ رالیږي، نو هغه څه نشم ویلی، خو انډیسین دلته څه نشي کولی. څوک چې آرډر نه دي میلاو شوي او ایئرپورټ نه دي کولی شوي.
او دغلته تاسو چوس په دې میټرو سټېشن کې، نو دې کې تاسو سره یوکرایني خلک هم دي؟
او جی ډېر زیات یوکرایني خلک دي، واړه دي، بوډاګان دي، ځوانان دي، او پاکستانی دي، نایجیریا والے دي، انډیا والے دي.
ډیره مننه زاهد چې موږ سره خبرې
وکړې.
اوریدونکو، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان پر یوکرین د روسیې له برید وروسته هلته پر متوقع روغتیایي بیړني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي دوی پر یوکرین د روس د حملې وروسته د 3 ملیونو یوکرانیانو سره چې هغه هیواد یې پرېښودې دی د مرستو تیاری کوي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنی مو بجو
سندره جادوګری
په ایونی مو بجا
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
پام کوا
په درینی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه د بوستر په ذریعه لګیدلی انټرنیټ له ځایي خلکو نه کټ کړی دی او وایي چې دا غیر قانوني دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې دور کې هم 3G 4G انټرنیټ نه لري، ډی ایس ایل نت هم په اطرافو کې نشته. نو که بوستر په ذریعه انټرنیټ غیر قانوني دی نو بیا قانوني 3G 4G او ډی ایس ایل انټرنیټ ته ورته ورکړي، خو دا انټرنیټ نه دی نه محرومه کوي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري، راځي چې واورو.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه د ډی ایس ایل انټرنیټ بوستر باندې بندیز لګولې. په میرعلي کې د انټرنیټ دغه بندیز په زید ځایي ولس او ځوانانو تنظیم 13 ورځ لاریون هم کړی. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ شتون نه لري او ځایي خلک ډی ایس ایل کنیکشن نه په بوستر باندې ځان لا انټرنیټ لګولې، خو انتظامیه چارواکي وایي چې دغه غیر قانوني دی. ځایی خلک وایي چې دغلته 3G 4G انټرنیټ هم نشته. موبایل ستنې لګېدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي. بل طرف په اطرافو کې پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل هم نشته. نو بوستر یې لګولي چې ځان لای د انټرنیټ لاره جوړه کړي، خو حکومت لا دې هم محروم کړل. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ وایي چې په انټرنا بوستر یې چې کم نیټ لګولې هغه یې ترې بند کړې، د انټرنیټ سہولت نه یې محرومه کړي.
کوم احتجاج وو دا د انټرنیټ د بندولې خلاف وو چې انتظامیه اعلان کړه وو چې مثال په شمالي وزیرستان چې چا نیټ د انټرنیټ په ذریعه به ولا ده نو دا غیر قانوني دا بند شي. همیز مطالبه د احتجاج په توسط دا و چې کچیرته حکومت غوړي نو مشته دای 3G 4G پی ټی سی ایل لاین یعنی ډی ایس ایل دی رسول شي، نو مهرباني دا وکړل شي چې دا بوستر په ذریعه باندې چې کیم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وي هغه به آنلاین کلاسینه وخستل. ډېرې کاروباري خلک به کاروبار پکړو، خلک ته ډېر انتهایی تکلیف تا. مهرباني دا وکړل شي چې 3G 4G دا بحال کړل شي، هغه ته دا موټی تیوري لاګي دي دا لاین دا ورکل شي او ورسره دا کټی سی ایل لاین هر کلی هر کیر ته ورسوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی بیکار احمد داوړ وایي چې کا بوستر غیر قانوني وي نو قانوني 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی.
ضرب ادب نہ مش دلتا پی ٹی سی ایل لائن وہ خواہ ضرب ادب سے یو ڈل شو خروب شو بے میش خال کے بیا بزور تھا پی ٹی سی ایل رو وسط لو بے نا ٹین ڈے خال کے اولا کا اول پلے کے رہتا ڈیرے اسٹوڈینٹوں نے فیل پی ایچ ڈی پہ اکڑ لا سو گورنمنٹ دا اعلان اکڑ چیتا غیر قانونی دیتا دولے کے امی کدا غیر قانونی بے امی اخبل آئینی قانونی حق تھا چمیشا تھا 3G 4G بحال کو بے کتری جی 4G امشتن سی بحال ہوئی بے ہر کلی تا کے بل بیتل کو خپل پی ٹی سی ایل اولا گئی نیٹ اولا گئی امیز ہوئی چپ ایک ہی فیصدی سے امیز دا دیشی نا نما حروم کئی دا امیز آئینی قانونی و جمہوری حق تا.
دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر پخپلا رسمی فیس بک پانا باندے ولستا خبرداری ورکڑے چے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل دا ڈنڈا انٹنا یا ٹی پی لنک پا ذریعہ دا نورو سرا چے انٹرنیٹ شریکڑے دا قانون خلاف تے او دا دے پا زیدی کاروائی پیل کڑے لا دے سہا ترہگر گٹا پورتا کولی شی دا امنیت سنزے جوڑا ولی شی. دا ضلع انتظامیہ یو چارواکی چنئی غوختل نامہ واخیستل شی مشال ریڈیو تا وویل چے انٹنا پا ذریعہ چے خلکو انٹرنیٹ لگاولے اجازہ نشتا. دوی کولی شی چی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل پا قانونی طریقے سرا وکراوی، خو ځایی خلک وای چې دغلتا پی ٹی سی ایل میرام شاہ میرعلی خاریو پورې محدود دے، پا اطرافو کې پی ٹی سی ایل خوسا چې ڈی ایس ایل هم نشتا، دا 3G 4G اجازه هم نشتا. نو حکومت دې دغلتا 3G 4G بحال کړي او ډی ایس ایل کنیکشن دې ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو د ترکۍ په دې دور کې دې له انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د بلوچستان چمن خار تسیرمه د پاکستان او افغانستان ترمیان سرحدي پوله نن په دریم ورځ هم بنده پاتې ده. د پولې د بندېدو له امله ځایي اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او په تګ راتک کې ستونزې لري. د چمن او سپین بولدک ترمنځ تک راتک لا وروسته لاغیو تړل شوه چې د فروری په 24مه د افغانستان او پاکستان په دغه پوله د پاکستانی او افغان طالب ځواکونو ترمنځ نښتو کې مجوبله رامنځته شوه. د پاکستان لخوا تر اوسه د پیښې چا تایید نه دی کړی. تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته څېرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله دویمه ورځ هم بنده پاته وه چې له امله د پولې دواړو غاړو ته په چمن او سپین بولده کې ډېری خلک بند پاته شوي دي.
غلی یم، ما د دواړو حکومتو څخه دا خواست دي چې لارې خلاصه کړي، خلک کارونه لري. وروره دا څه کیسه ده؟ پرون ټکان وسو، موږ راغلو دروازه بنده شوه، اوس چې لارې خلاصه کړي. وو پرون زاله ته هم ټکان وسول، دروازه بنده شوه، اوس موږ ناست یو د شپې ځای نه درو چیرې شپه وو.
دغه پوله تیره ورځ دغه وروسته وتړل شوه کله چې د زایلی ویزو پوینا د افغان طالبانو او پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ پر پوله نښتی وسوې. بیا په خاصه توګه د چمن ښار په غربي سیمه کلی باچا او ګوري کول زیات اغیزمن سوي دي، ځکه چې په دې سرحدي کلو کې خلک بند پاته سوي وو. د چمن د ځایي خبریالانو په وینا چې د افغان طالبانو له لوري ځینې ګولې د چمن په کسټم هاوس او نورو سرحدي ودانیو کې رایله سوي دي، خو د زخمیانو په اړه څه اطلاع نشته او نه هم څوک یې د چمن یا کوټ وروختون ته راوړي دي. خو د پیش سمدستي وروسته د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل په ضلعي هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او د نوموړي له لوري د فروری په 24مه نیټه په جاري سوي نوټیفیکیشن یا خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ټول ډاکټران او طبي کارکوونکي د سم د لاسه په هسپتالو کې حاضر سي. که څه هم د جمعې په ورځ د دواړو خواوو څخه څه ټک ټوک نه دی سوی، خو ځینې آزادې سرچینې وایي چې داسې بریښي لکه چې د دواړو غاړو د چارواکو لخوا پر پولو د خبرو اترو لړۍ د پیل کېدو تیاری نیول سوی وي، او امکان ښکاره کېږي چې په دې خبرو کې به د ګورنر کندهار یو آیت هم ګډون وکړي. په دې اړه خپله د چمن یو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي په مشرتابه کې قبایلي مشرانو د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د تاوتریخوالو د ختمولو په خاطر هڅې ګړندۍ کړې دي، او د فروری په 25مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن بازګر به د پاکستانی چارواکو لخوا یوه غونډه رابلل سوې ده چې موخه د دواړو هیوادو د عسکرو ترمنځ تاوتریخوالی ختمول دي.
مجلس کې دا سره واضح کوو چې بارډر به څنګه خلاصوو. دوی په لاسته باندې مجلس سره کړی دی، پرون هم سره کړی وو، برای ماښام هم سره کړی وو، د مرکز پر سطح باندې
جواب کې نوموړي د پیښې علت څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
باران وو نو هغه زموږ د علاقې د پسې وو د آرمی چې کوم چک پوسټونه دي یا کومې هغه عددي چوکیانې دي هغه ته څه تلفات رسېدلی وو. هغه تلفات په دوران کې چې هغه برته خپل دغه جوړول هغه خپل کوارټران یا خپلې مورچې، نو په دا مابینځ کې دې افغان ګورنمنټ سره خبره کړې وله زموږ حکومت پر سطح باندې چې موږ دغه دغه جوړوو چې په دې کې دغه مه کوئ. پر هغه د طالبانو اعتراض وو چې دا به نه جوړوي، نو بیا دې مجلس سره کړی وو، بلیک میټینګ یې سره کړی وو. په میټینګ کې بیا د طالبان د خواه کیندیانی ورکول شوې وه چې بس دا به دوی جوړ کړي، موږ کار نه درلرو، داستی یادودی بقول زموږ د حکومت.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د فروری د میاشتې په 24مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر دې سره د پوله نښته سوې وه چې له امله ځینې کسان ټپیان سوي هم وو، خو د څه ځاني زیان په اړه د پاکستان لخوا څه نه دي ویل سوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه جواب را نه کړی، او نه هم په کوټه کې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په سرکاري توګه تر اوسه پورې څه ویل سوي دي. یادې وي چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ نیول سوې وه، نو د هغه وروسته د پاکستان سره دغه یاد سوی سره د پوله تقریبا تر 15 ورځې پورې تړلې وه، چې له امله نه هوازی عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي وو، بلکې د دواړو هیوادو د تجارت ترڅنګ د کندهار او هلمند د انګورو او انارو کروندګرو ته هم لوی مالی زیان اوښتی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریڈیو خبرونو ته غوږ کې د سحر لسنی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به واورو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ولس نه غوښتي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرین په مرکزي ښار کې پرمختګ کړی دی چې ورسره خلک پناه اخستو یا تښتېدلو ته اړ باسلی دي. چارواکو وار له مخه په مرکزي ښار کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د روسي پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړو چې کله په ښار توغندي وویشتل شول. اخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره مسلسل رابطہ کی دی سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستانی او ځکون کو خوندیتوب یقیني کړی. قریشی پرون فیصل آباد کې خبري غونډه کې ویل چې په کیف کې سفارتخانه یو بل خار تر نوپل ته منتقل کړی دا چې د پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظه سیمه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته ګیر پاتې دي. دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کېږي. چارواکي وایي دغه پوله د فروری په 24 وروسته لاغیو تړل شوه چې کله د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان ووژل شو او 14 نور زخمیان شول. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیې په سیمه کې په ډي اس ایل انټرنیټ بوسټر باندې بندیز لګولې او لازایي ولس نه بوسټرې راټولې کړې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا عمل غیر قانوني دی او خلاف یې کاروایی پیل کړې ده. بلخوا پرون په میرعلي کې د ځایي ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامیې د فیصلې خلاف احتجاج کړی دی. دوی وایي چې دوی ته د یا خو د متبادل نظام 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د پټول سیمه کې پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د پېښور پولیس وایي پېښور پوهنتون سره یو لاسنامه لاسلیک کړی چې له مخه به د پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو تاڼو کې زده کړه ورکول کېږي. او د پاکستان سپر لیګ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټیډ ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو څوک شوې دی. د افتوار پروګرام تور تمونه په پاکستان کې ملیونونه کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي دي چې د پخوا په نسبت یې شمیر کې زیاتوالی راغلی. خو د نشو د مخنیوي لپاره په حکومتي او لسی کچ اقدامات هم روان دي. دا چې د نشو مخنیوي څه ډول کېدی شي حکومت په دې اړه څه ډول ګامونه پورته کړي د دې خبرونې په دغه برخه کې په دې موضوع بحث شوی دی. خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. وروسته یو بله هفتوار خبرونه سازونه زنجیرونه لرو راځي چې دوه پروګرامونه واورو.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونې خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحث کیږي. په تیر خبرونه کې تاسو د نشي توکو د تاوانونو په اړه د ولسی پوهاوی او د نشو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو لاریونونو او غونډو په اړه بحث واورېدی. د اونیزو خبرونو د دې لړۍ په وروستۍ کړي کې به واوري چې د نشو مخنیوي څنګه کېدای شي او حکومت په دې اړه څه ډول ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال له سروې سره سم په دې هیواد کې څه باندې 8 لک کسان په بیلابیلو نشو اخته دي. خو د دې ادارې یو پاکستاني چارواکي محمد شیراز بیا وایي چې دا شمیر اوس 3 لک یا 1 کروڑ اوښتی دی. په پېښور کې د دوست ویلفیر فاونډیشن په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې د پاکستان تر ټولو لوی مرکز مشر طارق خان وایي چې د حکومت لخوا د نشو مخنیوي لپاره جدي اقدامات پکار دي. نوموړي زیاتوي بلخوا له درملنې وروسته د ناروغ بیا رغونه، څارنه او د کورنۍ همکاري د نشو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي.
دا بیماری ده، دې لپاره خپل استعدادونه جوړ دي چې دا پراپر دي علاج وشي.
اوریدی علاج هم ورته ډیر شرکې شي دا نه چې دوی ورور کا دې دي ځکه چې دی خپل ریبیلیټیشن کې سنټر کې داخله دي کې منې فیز دی ډیټوفیکیشن وی دیم فیز دی ریبیلیټیشن راځي ریکارډ مې په بدن مده نشي د اثرات او باسين د پروپر سایکولوجیست چې ورکر په دې باندې کار کوي د دې کثر مسایل لپاره هغه وکړ چې نو هغه تر باندې مخنیوي کوي چې د مریض فیملی اکونومک کنډیشن دا ټول کوم مسله سره کتر غواړي چې فیملی د مریض نه دا چې په سټریټ فوټ کې دغه ریکوري چانس دې چې واشه کې علاج کې دې هغه حالت ولر شي د فیملی زور فیملی دا ټول ډیر پکې اهم دی
په پاکستان کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې د څېړنې لمخې په دې هیواد کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره شاوخوا 1.5 شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د فعالانو په وینا ناکافي دي د دا ډول ادارو مشران وایي چې په پاکستان کې په شخصي او دولتي کچ په نشو د روږد کسانو درملین مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوې ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو درملنې او بیا رغاونې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې حکومت ته پکار ده چې د نشو د مخنیوي او په نشو د روږد کسانو د درملنې او بیا رغاونې لپاره پخپله کار وکړي نو وړي زیاتوي چې بلخوا حکومت ته پکار ده چې له شخصي مرکزونو سره مرسته وکړي
پکار ده چې حکومت یې پخپل کار شروع کړي او آیا حکومت کار کول نو ماته څه ضرورت چې ما یو ادارې ته لاو حل حکومت کار کوو ماته به ضرورت نه راتلو ومن څخه دا ضرورت وګڼو چې په دې وطن ضرورت دې خلکو لپاره په نالو په ډیرانو کې انجینران پراته دي ډاکټران پراته دي د مور پلار نازبینان بچوړي پراته دي د دې معاشره د ناکامۍ د وجې نه هغه خلک چې دی په دې شي کې کار شوی دی اوس هغه خلک غواړي چې موږ د نشین راوځو او هغه ته دغه وسایل نه ملایوي
د وخت له تیریدو سره سم که یو خوا په نشو د روږد کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی نو بل خوا په ولس کې د پوهی او بیداری لپاره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې وخت په وخت بیلابیل لاریونونه او غونډې هم کیږي د خیبر ضلع په باړه کې د آیس نشې پر ضد د راوتلي یو لاریون ګډونوال شفیق اپریدی وایي چې نشې بیلابیل تاوانونه او اغیز لري او د مخنیوي لپاره پولیس او مقامي انتظامیه ته جدي ګامونه پورته کول پکار دي
لکه کم ځوانان په دانه شکی مبتلا دي اغه خپل کورونو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې اغه د خپل نشو دی پیدا کولو دی پوره مختلف واردات کوي نشه کوي بیا د چوکونو روډونو لووزی غلې ډاکې واردات په دغه شینو کې بیا ملاویس وی دغه د مخنیوي لپاره یا چې کم ډیلرون وی یا د خرید فروغ کوي غړې په غلابونې کیږي خدا د عام کاس کور نه دی مقامی پولیس او د هغه د ځیل انتظامیه دغه تاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي د اعداد روکتام داسې پاسونه نه کیږي حالانکه د شای ورس پوریس ډیریږي اعداد کنټرول په کور د چې د معاشرت سپاشي
بلخه د خیبر قبایلی سیمې یو بل مدني فعال هاشم اپریدی هم ورته نظر لري خوای چې د نشو کاروباریانو او پلورونکو ته باید سخت سزا ورکړل شي
قانون کې خو سختی و تشتا خو دوه خو هغه سختی نه کوي په کور دو چې لکه د آیس ولا د خرڅې دوه علم چې نن ګیر شي سبوی بیا خلاص وي په زمينات باندې چې کم په آیس پیری ګیر شي دا ته سب زمينات باندې بیا څه لا پرېګو او په کور دو چې سخت نه سخت سزا ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي ځکه چې یو اغلا د آیس خرڅې دوه ولا عبرت نو که سزا ورکړ شي نور خلک په عبرت وخلی او دا به ډیر نشي دا شي
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا د نشي توکو د کنټرول قانون منزور کړ چې لمخې په دې صوبه کې د نشي توکو د استعمال او د دې د روزګار د مخنیوي لپاره دوه ځانګړي عدالتونه او 15 تانه جوړ شوې چې واکې اکسایز محکمې ته وسپارل شو د محکمې ته اوس د ملزمانو د نیولو او پښتون ګرویژنو بشپړ واک ورکړل شوی دی خو له دې وړاندې دا واک د نشي موادو د مخنیوي لمرکزي ادارې انټینار کوټکس فورسرو د اکسایز او ټیکسیشن ادارې او چارواکي اسکر خان وای چې د دې قانون د منځوري اصل هدف د آیس نشې مخنیول ده نوموړي زیاتوي چې دوی د نشو د کاروباریانو د نیول لپاره عملیات کوي خو د عدالتي کاروایي پرته دوی نور اقدامات نسی کولای
د دې په دومره جدید طریقو سره اپریټ کوي او ټایمز مون سره هغه جدید اکوپمنټس نی چې مونږ د دې غا بیک ټریکینګ او غټول دغه وګن لکه مونږ کښونی سو کو به کې مین کښونی دا ټول مرکېری اوس هغه مین کس ته رسېدل هغه لینک اسټابلش کول او هغه پروسیکیوټ کول دا یو ځانله یو لینتی پروسس ته یو کمپلیکیټډ پروسس ته لکه په ظاهره باندې خدا ډېر آسان کار ښکاري چې یو بنده وایي چې تاسو چې دا کسونی سو لکه د مین سورس فلانکې دی او تاسو دی خو عدالت ته پاره جدا دومره آسانې خبرې نه کنه چې دا هغه سړی اګینست دومره پوس شواهد اسټابلش کول چې د دې شات دا سړی دی د سپانسر کې دا پیسې بده دا هغه پیسو ډېر کمپلیکیټډ میکانیزمز دی دا ٹرانسفرز ټول ډېر کمپلیکیټډ میکانیزمز دي. نو په دې وجه باندې ایٹ ټایمز هغه پروسیکیوشن هغه څه ونشي چې څنګه پکاري، نو بیا د دې وجه لکه زړه کسان پکې ټایمز دي اسکیپډ.
بلخ د خیبر قبایلی ضلع د پولیس مرستیال مشر نواز خان وای چې دوی د نشي توکو او کاروباریانو خلاف یو شمېر کاروایان کړي او اوس هم لاس په کار دي.
1/1/2020 پورې مونږ کم کاروایی کړی دا د منشیاتو خلاف او کم کامیابی مونږ حاصله کړې ده. نو خیبر د ډیسټریکټ خیبر پولیس او د ډیسټریکټ خیبر پوسرانو باندې دا یو رقم کړی دی. دې کې چې زموږ چې کم هیروین نیول شوی دی دا جی 319,360 گرام چې دا مونږ په دې یو کال کې دا هیروین نیولې دي. افین مونږ نیولې دي 166,156 گرام. دین علاوه چرس مونږ لیکلي نیولې دي 26,73,770 گرام او آیس مونږ نیولې دي 29,618 گرام. نو دا کته سو ګوري په بین الاقوامي منډي کې اغی ته نظر وکي نو ما په خیال چې دا د کروڑونو نه بم ایبو خبره ای بلکې عربونو طرف ته توجه ورکوي چې په دومره های لیول باندې مونږ منشیات نیولې دي.
خو پر دې هر څه سربېره ځینې فعالان اوس هم د ځینو پولیس چارواکو پر کردار ګوتې پورته کوي او وایي چې د دوی رښتونی مبارزه او اقدامات د نشو په مخنیوي کې زیاته مرسته کولای شي. د خیبر ضلع یو مدني فعال داود اپریدی وایي چې که د ټولنې وګړي او پولیس چارواکي په خپلو ساحو کې جدي کار وکړي نو بیا د نشو خاتمه ممکن ده.
مخنیوی خو صحده پورې به وشي خو ختمېدل مشکل دي، لکه ختمېدل ډېر زیات ناممکنه دي. دونه راننوتې دي د سیس په دې خلکو کې او په مارکیټ کې چې دا غي ختمېدل ډېر مشکل کار دي چې مونږ یې لوي ختم کړو. خو که تړون وکړو مونږ سره کینو مونږ د لکه مطلب د ریهبلیټیشن خبرو کو د یو بل او د یو بل مدد وکړو د هغو سره کینو او داسې د مسلو حل یو تر بس چې ودو چې د دې نه دا مسلې پیدا کیږي. نو دا کولی شو چې ختمولی شو پولیس چارواکي خپل اقدامات کو لبد مرخه کې داسې پولیس والان څه چې هغه د مافیا په شکل کې مناسي.
خو د پولیسو یو شمېر مشران بیا د نشو په مخنیوي کې د ولس رول مهم ګڼي او د دوی همکاري غواړي. د کوزه ممندو د پولیس مرستیال مشر جاوید خان وای چې د نشو مخنیوي هغه وخت کې دلای سي چې کله ولس له حکومت او پولیس سره ودرېږي.
دې کې چې قوم مرګري نه یي حکومت سره نو هیڅ کلم د دې مخنیوي نشي کېدلې. زه خپل کلی ته تقریبا چې دوه درې هفته بعد په چټۍ باندې زما ما ته دغه کې دورانکاري پته نه لګی دورانکاري سوکتي او دا سم سوکتي. خو کچیرې دا قوم ما سره ودرېږي په دې باندې متفق شینو ان شاء الله خیر دې مخنیوي به مونږه پوره کو. قوم ته زما دا خواست دی چې بې کم سړی گیر شي غلط سړی مهرباني وکړي تاسو مرا زید دې سړی ضمانت مکوي قانون ته به پوره ان شاء الله سزا ملويږي.
د پاکستان د یو شمېر نور سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د نشو د مخنیوي په اړه کمپاینونه هم مخته وړي. دوی یو خوا په ولس کې د نشو د مخنیوي لپاره پوهه راولي او بلخوا په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره هم هلې ځلې کوي. په دا ډول تنظیمونو کې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ هم دی. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وایي چې ځایي انتظامیه له دوی سره د همکاري پر ځای دوی ته ستونزې جوړوي او د نشو د کاروباریانو یا مافیا پر ضد صحیح کاروایی نه کوي. نوموړي په دې لړ کې د بټخیل د اسیسټنټ کمشنر لخوا د ورلېږل شوي یو لیک ذکر کوي.
یو کاغذ راولېږلو چې پاوي کې لیکلی او کافي دو کمشنر ملاکن ڈی جی آئی ایس آئی پلان کے او ایم آئی او دا ټول لوکټا ساتي شو نو تم دا غرا کا چې ڈرگ فری ملکان کیوں بنا کیسے بنا لکه دا ټول کار کنا نو دې هغه ډیټا شانتي رسلا وړه رانتیا خبر په کې دا به مقصد کې کیوں بنا نو تا ور دې نو دا دې کار نو واځي لري چې دا سره پر جوړ شوی دی. کنه بل پر اخر کې دې کې دی لیکل او چې تا زو ته پوری کاروایا نه څه کړی دی. نو کاروایا نه خوځون کار نه دی غوستا کار دی. موږ سره دا سوشل ورکینګ دی روان دی. بیا به بار بار کړي کوم کوي ته جواب را نه کوي ته جواب را نه کوي. د دې هدا پورې چې موږ په یو وخت کې په خپل پرسنل باندې دوه کې څنګه څوکې ته تللی نو څنګه الټه څنګه خلاف کاروایی شي دی. لکه د موږ نه پارنه هو دی سره وو سره دا دا چې موږ د ډرګ فری ملکنډ له حکم چې د نشو نه د پاک ملکنډ لپاره یو تحریک دی یو مهم دی.
خود بټخیل اسیسټنټ کمشنر سهیل احمد بیا وایي چې دوی د نشي موادو د کاروباریانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او یو شمېر یې نیول هم دي. د نوموړي په وینا د دوی لول کې څخه بیلابیل نشي مواد لاس را وړي دي.
دلته ما په زرګاو کیلو صرف چرس نیول 195 کی جی می چرس نیول دي په دغه کې په یو ټرک کې 30 35 40 45 50 دا خو تقریبا د سپهره میاش کې ماری سنگ چکم کاروائی کرے دا پاغی کی بہاسی بوتل شراب ورسرا آئس ہیروین کلاشن کوفونا کنا او چرس دام بل نیولی دی.
بلخه د پاکستان په قامیه اسمبلی کې د نشي موادو د کنټرول قائمه کمیټه غړي او له خیبر قبایلی سیمې منتخب استاذ محمد اقبال افریدی وای چې د دوی حکومت د نشو د مخنیوي او د دې د کاروباریانو پر ضد په اسمبلی کې سخت قوانين منزور کړي دي.
چې څوک یا په غټه سطح باندې کاروبار کوي یا چې کوم دې هغه سپلایر وي نو دا دواله به په نشاندهی به وشي، لیستونه به تیار شي او په دې به په کورونو باندې چاپی غورځېږي. لہٰذا موږ پوره پوره کوشش کوو چې سمګلینګ د پاکستان نه بیا د آئس د پودرو د کوکینو دا ختم کړو چې یو خپل معاشره ترتیب کړو، یو خپل معاشره جوړه شي او هغه د ملک دا چې کوم ذمہواری دي دا سنبھالي کړي. نو انشاءالله د حکومت ذمہواری چې تر کومه پورې وي هغه کې به موږ انشاءالله پوره پوره ګامونه چکړو.
په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو اکثریت ځوانان دي چې د ملګرو ملتونو د سروې له مخې عمرونه یې له 15 څخه تر 9 کلونو پورې دي. که څه هم هلته چرس، هیروئین، اپیم او د نشو درمل یا ستنې کارول کیږي، خو په دا وروستیو څو کلونو کې د میتام فیټامین په نوم نشه استعمال زیات شوی چې میت، آیس، کریسټل او بلو هم بلل کیږي. که څه هم حکومت او لسی مشران وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، خو لا هم هلته نشه کارول کیږي او ټولنه یې منفي اثرات زغمي. ونیز خبرونه تورتمونه هم دومره وه. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی خدای سپارم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د سیډنکار او کلتوري چارو په نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته پور پیښو چیلنجونو خبرې کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړی مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو په چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د سټونې چې کوم څه وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کړی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو ته تشن چې کله مونږ وایو دا څنګه شپک شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شایله پابندیانو را خلاص کړل ته په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا پابندیانې وې. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې دا زموږ د پاکستان آئین ته راسو نو پاکستان آئین په 1973 کې چې کوم آئین جوړ وي په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده، بلکې د څه کوم کلچر دی د څه کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لونډ وایي چې هندوستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قامونو د ژبو او موسیقۍ ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې ژبه او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په مینس کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپلو لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر ستا کلچر مکملېدلی نه شي، او دې بغیر چې د کلچر هغه کولی نه شي. مثلا هندوستان مثال پروت دی، هندوستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی. د بالیوډ په ذریعه چې کوم کلچر دی اخلي، نو د دې ازادي موږ ته ملاو ده. اوس چې کله ازادي ملاو شي، نو بیا به تاسو د سیاسیاتو یو عام سټوډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص کړي، په دې کور به د پوه شي چې کله ریاست یو شي ته ازادي ورکړي، د دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. اوس کې ریاست ازادي ورکړې ده، او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي. نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی، انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر، بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی، دې دواړو خلاف ورزي وشوه. ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او داوام په ذریعه کې به په منځ کې به بل سړی نه دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار چې کوم دی د عوام سره دی. تورې د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی، یو مل په ضلع راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي، هغه ته وایي چې ته به داسې نه کوې، زما نه دې خوښ، نو چې ستا نه دې خوښ، نو دا دا دي چې ته زما د ازادي په مخ کې راځي. نو چې زما د ازادي په مخ کې راځي، نو ته زما چې کوم بنیادي انساني حق دی دا په مخ کې راځي.
څرنکار نقیب لونډ زیاتوي چې د هنر او موسیقۍ د ودې لپاره یو منظمه پالیسي په کار ده، ځکه چې هم د دغې لارې موږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنېدی شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لونډ وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل، نو تر څو پورې ورسېدل. بیا د څو خلکو هغه وتولې، نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه سفت سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 تر 2018 پورې شپاړس سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا څوک والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص استقرار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څه څه گزاره کوي. تیر کال انتقال څلور کروڑ روپۍ ورکې نه، نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه کار د دې لیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایل. اوس د تیر کال مثال درکوم، په پشاور کې سپورت ګالا ونه، نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتي، بېخي له علي عظمت سره یو مثلا پنځه په پېښور کې په صدر کې لپین سټډیم پر کران خان دغه او د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلټونو چې کوم دي نه، په دې کې پراته اوس یو څوک نور غوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي، او بې کوره شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې انتظام وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان کوم څه تاسو کوم ورینه افغانستان کوم څه فائدہ هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه ځب د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدل چې افغانستان د کابل هغه د فزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور اسوي، فنکار د سترګ تاغه سونه
بل بدای په پردی وطن کې بل وطن ته بځي یا ته بنه د یو سر روزګار څنګه سشته او په یاره کې په ماجرت کې بدوی بیا ژوند کوي نو په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي خو نیمی پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان ته دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا که راووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې را روان څه وخت کې وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو د هغه خطې ماتې کړي دي په کومو وزرو به دغه د تګ کولی هنر د وزرې چې کومې دي هغه وزرې ورماتې کړي دي او د دې بعد چې کوم ساکن چې راوتلي دي دیواده پورې نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ یې دومره زر قبول شي
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې د الله پامان.
خدا سینا زہم دے رسنو مارما خدا سینا خدا سینا
خوشحال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.